آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړی د دې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبری خبرونه پیلېږي. نن د پنځم بیورز د 1446 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 18مه ده. د 2018 کال د اپریل د میاشتې 6مه ده. پروانه خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي چې هیڅ افغان حکومت د ډیورنډ د کرښې په هکله پریکړه نشي کولی او یوازې افغان ولس په دې هکله پریکړه کولی شي. او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره ادارې ویلي دي چې د مرستو د کمښت د وجې د میلیونونو سوریایانو ژوند د خطر سره مخ دی. قدرمنو اوریدونو دغه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مسلې عجله غونډه جوړه کړې وه. نړیوالو بسپنه ورکوونکو د سوریه د جنگ ځپلي ملک د خلکو سره د 6 میلیارد ډالرو مرستې وعده کړې ده. او افغانستان د پاکستان نه غوښتي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سرحد کې د کتارې د جوړولو کار بند کړي. او دا هم پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په سوریه کې د هغه برید په اقله د خبرو لپاره عجله غونډه جوړه کړې وه چې د کیمیاوي وسلو نه پکې کار اخیستل شوی و. په ټولې نړۍ کې خلکو د هغې په ضد جدي عکس العمل څرګند کړی دی. او د مرستې د رسولو یوې ټولنې ویلي دي چې په دغې حملې کې 300 مړه او 350 نور زخمي شوي دي. لاکن په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز په لندن کې دی ویلي دي چې د 150 ماشومانو او د 60 خودو په شمول د مړو شمار 85 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا او د نړۍ د مشرانو نه علاوه سارونکو ډیپلوماټانو او مبصرینو هم د خان شیخون په سیمه کې د دې برید ملامتي د سوریې د جمهور رئیس په طرفدارو قواو او روسیې اچولې ده. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دغه برید غندلی او ویلي دي چې یوه متمدنه نړۍ دا شان بریدونه هیرولی نشي. پرون په واشنگتن کې جمهور رئیس ټرمپ د اردن د پاچا عبدالله سره په ګډ یو خبری کانفرنس کې دا هم ویل چې د کیمیاوي وسلو دغه حمله د زغملو نه ده. هغه دا هم ویلي دي چې دا د ښځو او وړو ماشومانو په شمول د بیګناه خلکو په ضد د بشر الاسد رژیم ډیره وحشتناکه حمله وه او جواب به وویل شي. د اردن پاچا عبدالله هم په سوریه کې دغه د کیمیاوي وسلو حمله سخته غندلې او ویلي دي چې دا د سوریې د شخړې د حل دپاره د نړیوالو هڅو د ناکامۍ یوه بله نښه وه. په داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په وبا عجله غونډه جوړه کړې وه، هلته نړیوالو بسپنه ورکوونکو د دغه جنگ ځپلي ملک سره د 6 میلیارد ډالرو په اندازې د مرستې تعهد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د ادارې کمشنر وایي چې په بروکسلز کې په دغې غونډې کې د 10 ملکونو استازو برخه اخیستې وه او ټولو مجمعاً د 6 میلیارد ډالرو د بسپنې وعده کړې ده. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویل چې د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په ایټالیې کې په بل هفته کې د 2 سترو صنعتي ملکونو د باندنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون نه وروسته روسیې ته سفر وکړي. ټاکل شوی ده چې هغه به هلته په مسکو کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د اوکراین د ټوریزم په ضد د مبارزې او ذات البیني رابطو به خبرې وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ډیورن په کرخې د پاکستان د وروستیو اقداماتو په ضد جدي عکس العمل څرګند کړی دی. افغانستان د پاکستان نه غوښتي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سرحد کې دی د قطارې د جوړول کار بند کړي او ویلي دي که چیرې دغه مسلې د حل دپاره ډیپلوماتیکي هڅې کار ورنه کړي نو ممکن کابل په نظامي لارې غور وکړي. د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت ویان پرون احمد شکی مستغنی خبرلن ته ویلي دي چې د پاکستان روسي اقدامات د ملګرو ملتونو د منشور نخکاره سرغړونې دي او پاکستان غواړي په دې ډول د ډیورنډ د فرضي کرخې په اړه د نړۍ ذهن بدل کاندي. المان خبرداري ورکړی دی که چېرې د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ په سرعت د خپلو ویب سایټونو نه د کرکې او د تنفر نه ډکې ویناوې لرې نه کړي نو جزا به ورکړی شي. پرون د آلمان د مشر انګلی مرکل د کابینې غړو داسې ولایت تصویب کړي چې په هغې کې راغلي دي که چیرې ټولن د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د خپلو ویب سایټونو، فیسبوکونو او ټویټر نه خپلې ویناوې هغه ویناوې چې د آلمان د بیان د قانون سره مغایرت لري په صورت لرې نه کړي نو ممکن 55 میلیونه ډالر جریمه شي. په آلمان کې هغه ویناوې چې نژادي تبعیض ته لمن وهي او یا د یوې خاصې ډلې په ضد دي د قانون خلاف عمل ګڼل کیږي. د آلمان د ژورنالیستانو فدراسیون په دغې لایحې سخت اعتراضونه کړي او ویلي دي چې دا به په آلمان کې د مطبوعاتو او د بیان د نظر ازادۍ ته خاتمه ورکړي. دا خبرونه
تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی راپور ته افغان حکومت وایي چې هیڅ افغان حکومت د ډیورنډ د کرښې په حقله پریکړه نشي کولی او یوازې افغان ولس په دې حقله پریکړه کولی شي. په موکړې په دې اړه د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د پوځي تحرکاتو او سرحدي سرغړونو یو هدف د دغې کرښې په اړه د نړیوال ټولنې ذهنیت بدلول ګڼي او وایي چې دا تحرکات ځکه ګټه نه لري چې د افغان حکومت له موافقې پرته ترسره کیږي. د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې چې ښاغلي مستغنی د پردي کرښې په توګه یاده کړه د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په تړاو په غبرګون کې وویل چې دا تحرکات
برای مطرح ساختن مسئله خط فرضی دیورند جانب پاکستان
خاغلی مستغنی ویل در دیورند پرزی کرخی در مسئله پا مطرح کولو سره پاکستان لوره در نړیوال طولین در ذهنیت بدلولو در پاره حسه کهی. در افغانستان اسلامی دولت ملت تا دا اعلانوی چی دا حسه دا اغوی در قوت نخنه بلکه در کمزوری نخده. خاغلی مستغنی ویل چی حکمت در دیپلوماتیک و لارو دی مسئله در هواری در پاره یو لار حسی کری خطروسه در حسی بی پیلی پاتی شوی دی. او در بحرانه چار در وزارت در ویان پر ویانا لاهم پاکستان خپل و سرحدی سرگلوانو تا دوام برد.
در نشست های متعدد و در گفتگوها چه در سطح دو جانب
خاغلی مستغنی ویل د پاکستان سره په دوه اړخیزو او څو اړخیزو ناستو کې کومې ژمنې چې پاکستان کړي وي په هغه کې د پرمختګ شاهدان نه یو. کمدا سرغړونې دوام وکړي موږ ملت ته مراجعه کوو. د ملت په غوښتنه زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ څخه دفاع ته تیار دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په دې وروستیو کلونو کې پاکستاني پوځیانو په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندوز او زابل کې د ډیورنډ په کرښه پر لپسې سرغړونې کړي چې د کرښې دې خوا ته یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا سرغړونې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا د توغندۍ ویشتل، د ځمکنیو او هوایي مانورونو ترسره کول، د بندرونو تړل او پوځي تاسیسات جوړول ښودل. ښاغلي مستغنی وویل چې افغانستان حکومت ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت کړی او کېدای شي دا شورا د پاکستان د دغو اقداماتو په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې افغان حکومت دریز داده چې د ډیورنډ کرخه یو تاریخي مسله ده، ملي دایره ده او هیڅ حکومت د دې کرخي په تړاو د پریکړې صلاحیت نه لري. یوازې د افغانستان خلک په دې حق له پریکړه کولای شي. هغه دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان چارواکو په هیڅ کومه ناسه کې د دې کرخي په تړاو بحث او خبرې نه دي شوي. په دې وروستیو کې ځینو پاکستاني رسنیو ویلي چې د لندن په غونډه کې د افغان، پاکستان او برتانوي چارواکو ترمنځ د ډیورنډ کرخي په اوږدو کې د کټارو پر جوړولو خبرې شوې دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا له وړاندې دا رپورټونه رد کړي دي. د ډیورنډ کرخې په اړه دا نوي بحثونه وروسته لاغې چې پاکستان پوځ د دغې کرخې په اوږدو کې د کټارو د جوړولو اعلان وکړ او د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو وکیل چې د ملي کانګرې په نوم د یو ګوند مشري هم کوي له څرګندونو وروسته پیل شوي دي. د ولسي جرګې غړي عبداللطیف پدرام ویلي چې د ده ګوند دا کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې رسمي کرخې په توګه پیژني، خو د ښاغلي پدرام دا دریس دننه په ملي شورا او د ملي شورا بهر د سخت غبرګون سره مخ شوی او حتی چې په ولسي جرګه کې د کابل ولایت یو وکیل قدرت الله سحاق د ملي کانګرې د ګوند د مشر د څنګه سره ولوغه کړی دی.
نن د همدغه مایک نه د همدغه ځای نه باید ته د نارې تکبیر سره غږ وکړې او زه جکسن باید په درام صاحب په توګه باندې ونم باید څنګه سره کما.
اسلام آباد هم د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو رسمي کرخه ګڼي او وایي چې په دې حق له بحثونه پای ته رسیدلی دي. پاکستان او افغانستان سره د کرخې په اوږدو کې د کټارو درول د افغانستان څخه دغه هیواد ته د تورستانو د ورتګ مخنیوي لپاره یو اقدام ګڼي. پاکستان ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د افغانستان پر خوا د توپونو د ویشتلو په اړه ویلي چې د دغو بریدونو هدف هغه وسلوال جنګیالي دي د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تروریستي بریدونه ترسره کوي.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د ټیکنالوژي کارول به راتلونکي پارلماني ټاکنې اسانه او باوري کړي. دا خبره د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن رئیس نجیب الله احمد زی آشنا رادیو سره په امریکا کې کړي، دا چې په ټاکنو کې د بایومټریک سیستم کارول څومره د ټاکنو مربوطه ستونزې حلولی شي او ګټه څه ده. ښاغلی احمد زی وویل
د ټیکنالوژي کارول په انتخاباتو کې مشکلات حل کوي. تاسو وګورئ چې وخت موږ بچت کولی شو او همداسې شفافیت منځته راځي د ټیکنالوژي د استعمال سره، او هم د ریجستریشن موږ په ډېر په اسانۍ سره کولی شو، او هم د رای شمارل یا شمارش دارا دا ډېر په تیزی سره کیږي. نو او بل یو عمده نتیجه دا د مثبت چې تاسو وګورئ نتایج چې کله انتخابات کېږي، په مخکې انتخابات منکړي دي نتایج یو څه وځنډېږي. نو دا تقریبا په دوو ورځو کې یا په څلورلسو ساعتو کې تر حد تقریبا تر درې ورځو پورې موږ نتایج اعلانولی شو. نو دغه یو فائده یې شته.
بله، مننه. افغانستان کې د بایومیټریک سیستم سره د انتخاباتو تر سره کولو ګټه تاسې یو څه بیان کړلې، خو څنګه عملي کوئ؟
مونږ د دې لپاره بیا تاسو په جریان کې چې دا هر یو ټیکنالوژي سره قرارداد وسی، که هغه هر یو ټیکنالوژي کمیسون هغه ټیکنالوژي غواړي چې هغه ورال په انتخاباتو په ټولو مواردو کې تجربه ولري او په نورو ممالکو کې انتخابات عملا کړي او کامیاب وي. دغه خبردار د کمیسون نوې رهبری هم انتخابات په ټکنالوژي باندې غواړي، او موږ نه غواړو چې په هغه مینول یا په پخواني سیستم باندې موږ انتخابات مخته یوسو. دویمه خبره دا ده چې څنګه موږ د دې د ټکنالوژي نه استفاده وکړو، او څنګه موږ دلته د افغانستان خلک په دې باندې وپوهیږي. تاسو وګورئ چې د افغانستان خلک اوس ډېر پیشرفته دي، په هر څه باندې پوهیږي، په ټکنالوژي باندې پوهیږي، کمپیوټر سره بلدت لري. دا یو دومره ستونزمن کار نه ده چې د افغانستان خلک پرې پوه نه سي.
خلکو ته د آگاهۍ لپاره کوم خاص پروګرام نظر کې لري؟
څلور دېرش ولایت په ټول افغانستان کې لرو، څلور دېرش ولایتي دفاتر او رئیسان لرو، او حتی موږ هلته آگاهي هم مدیریت لرو. که هر یو ټیکنالوژي موږ استفاده کړو، د هغې نه مخکې موږ په ټول افغانستان کې د دې لپاره د پبلک آوټریچ یا د آگاهي هم پروګرامونه په لاره باندې اچو.
بله، مننه احمد صاحب. که څه هم ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1994 کال میزان میاشت کې ترسره شي، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله ټاکنې په خپل وخت ترسره نه شوې. اوس څومره هیله شته چې بل امتیازي تقنینی کال ته ملي شورا پاتې نشي او ټاکنې ترسره شي؟
دغه یو میاشت په دې مطالعه باندې بوختي، د دې راپور پر رسیدو سره بیا موږ هغه نه وروسته موږ تصمیم نیسو، او هم د بودیجې مشکلات موږ تر اوسه کولې نه رو چې بودیجې نشته. نو دغه ټول هغه مشکلات چې د انتخابات ورځ په ورځ باندې معطل کیږي یا ناوخته کیږي، یا همدغه عمده عوامل همدغه دي.
یعنی د خبرو نه داسې ښکاري چې لا هم داسې تیاری نشته دی چې بل تقنینی کال ته ملي شورا پاتې نشي. په هر صورت د ټکنالوژۍ نه د موثر استفادې په خاطر څه خاص تدابیر په پام کې نیول شوي دي؟
چې کله موږ د دې لپاره موږ په افغانستان کې ځوانان لرو، هغه کسان لرو چې هغوی په ټکنالوژي یا په کمپیوټر او په دې شیانو باندې بلدت ولري، او د هغې نه وروسته هر یو کمپنۍ چې برنده شوله، د هغې نه وروسته موږ کسان به استخداموو، هغوی به همدغه کمپنۍ به هغوی ته ټرېنینګ ورکړي تر څو دوی لاړ شي بیا په ولایاتو یا په ولسوالیو کې نورو خلکو ته ټرېنینګ ورکړي. هغه اراده او مدا ده چې موږ په هغه پخواني سیستم باندې انتخابات راتلونکي ټاکنې نه کوو، ولې موږ غواړو چې په ټکنالوژي باندې موږ انتخابات وکړو تر څو شفافیت منځته راشي او حق حقدار ته ورسیږي، او همداسې خلک په کمیسیون د انتخاباتو باندې اعتماد زیات شي.
په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ استفاده تر یو حده تخنیکي ستونزې حلولی شي، خو هغه باور به څنګه بیرته ترلاسه شي چې په تیرو ټاکنو کې د کمیسیون د لاسه ورکړی؟
تاسو وګورئ چې پلفین یوازې هغه ملک دی چې هغوی په کمیسیون د انتخاباتو باندې 10% د انتخاباتو کولو نه مخکې اعتماد درلود. کله چې په ټکنالوژي باندې انتخابات وکړل، تقریبا 80-90% د خلکو اعتماد په کمیسیون باندې راغی. زه امیدوار یم چې ټکنالوژي باندې به د خلکو اعتماد هم موږ لاسته راوړو، او دویم
ترن او په انتخاباتو کې هم به دې سره امکان لري چې جاتي او هیله می هم داده د افغانستان د هر وګړي لپاره د قابل قبول او د منلو وړ ټاکنې ولرو.
ډیر مننه احمد صاحب کور ودان.
سلامات اوسئ.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه اوري. سارونکو ډیپلوماټانو او تحلیلګران د سوریې د خان شیخون په خارګوټي کې کیمیاوي وسلې د استعمال ملامتي د بشار اسد او د روسیې په طرفدارو قواو اچولې ده. د امریکا غږ خبريال لزلکه په دې باره کې رپورت را لېږلې.
ګومان کیږي چې د سوریې حکومت د سېشنبه په ورځ د سوریې د عدلی په ایالت کې په ولسی خلکو باندې په حمله کې غاز استعمال کړی دي او سپینې ماڼۍ د سوریې د حکومت دغه حمله غندلې ده. رپورټونه وایي چې قریب سلطنه ملکی خلک وژل شوی او ډیر نور په دغه حمله کې زخمی شوی دي چې ګومان کیږي د 2014 کال رئیس په سوریه کې دغه سي د کیمیاوي وسلو حمله نه وشوي. هغه وخت د حمله نه روسا بینور مللي ټولنې جمهور رئیس بشار الاسد مجبور کړ چې د سوریه د کیمیاوي وسلو ګودامونه تسلیم کاندي. د منځنی ختیځ د چارو ماهر د امریکا غ خبريال زلیکا هوکته ویلي دي چې د اسد د حکومت لخوا د زهر جن غاز استعمال دا سرګندوي چې د دمشق سره اوس د دغه غازو د استعمال د عواقب په اړه کومه اندېښنه نشته ده. سپینې ماڼۍ پرون د سېشنبه په ورځ د سوریې د حکومت لخوا په ملکي خلکو د کیمیاوي وسلې استعمال شرمناکه حمله وبلله، وی غندله او وی ویل چې متمدنه نړۍ باید په دغو فجیع او شریرو اعمالو سترګې پټې نه کړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په خپل بیانیه کې چې د سپینې ماڼۍ نطاق ولوستله د دې حملې علت د امریکا د مخکنی ادارې ضعف وباله.
President Obama said in 2012 that he would establish a quote unquote red line.
جمهور رئیس اوباما په 2012 کال کې ویلي و چې د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد ارتباطاتو د لپاره به یو خاص ټلیفوني لاين موجود وي، خو بیا هغه ارتباطي لاين جوړ نشو.
مبصرین وایي په 2014 کال کې د اسد لخوا د سرین غاز د استعمال نه روسته چې نړۍ په غضب شو، نو ترامپ د اوباما د حکومت نه وغوښتل چې په سوریه کې د هر ډول دخالت نه ډډه وکړي ځکه چې امریکا ته ګټه نه لري. د بروکینز د انسټیټیوټ غړي سټیون هډمن په دې ارتباط داسې وویل:
So to now blame the Democrats for the Trump
اوس چې د دې حمله ملامتي د اوباما په ادارې اچول کیږي او په خپل اقدام نه کوي، نو دا د دوی دوه مخې څرګندوي.
د بروکینز په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو ماهر هډمان وایي دا بیخي څرګنده ده چې د سېشن بي د ورځې حمله، یعنی دغه تازه حمله، د سوریې حکومت کړی ده.
I think it's partly because they expect Russian support and it's partly because they feel that
زه فکر کوم چې سوریه د حمله زکه کړی دا چې یو خو توقع لري چې روسیې ملاتړ کوي، بل دا احساس کوي چې د حساب کتاب میکانیزم چې په سوریه کې د دغه وسلو د استعمال په خاطر بندیزونه ولګول شي ضعیف دی. بل وجدا ده چې یو څه ځایونه یې بیرته د مخالفینو نه نیولې دي او په انتخاباتو کې د ترامپ کامیابی هم پکې یو اندازه رول لري.
هډمان ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید رای ورکړي چې د سوریې حکومت ته چې د خپل ولس په حق کې داسې جنایت کړی دی د جنگي جرایمو سزا ورکړي شي. کچېری روسیا یا د دې شورا بلغړي د رایګیری مخه نیوله، نو هغه وخت باید بیا دغه هم په جنایت کې شامل کړي شي. روسیې ویل دي چې په دې حمله کې هیڅ شامل نه ده. د بشري حقوقو د اف نړیوال مؤسسې ویل مرتکبین باید پیدا کړي شي او حساب کتاب ورسره وشي. په منځني ختیځ کې د افوی د نړیوال مؤسسې غړي سما حدید داسې وایي:
It's important to note as well that there have been other chemical attacks over the years by government.
مهمه دا ده چې دا خو معلومه شي همدغه راز حکومتي او غیر حکومتي وسلوالو ډلو په تیرو کلونو کې نور کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي چې ملګرو ملتونو هغه وخت داغو حملو رپورټونه تایید کړي، مګر هیڅوک محاکمه شوی نه دی. عینی شاهدان وایي چې د سېشن بي د ورځې حمله د کیمیاوي وسلې داسې سخت مرګانې حمله و چې د 2014 کال رئیس په سوریه کې ساره نه درېدل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پنځمبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره ګوري. تمه کیږي چې دواړه مشران به په داسې مسایلو وغږیږي چې د چین او امریکا ترمنځ د پخوانه پر جنجال دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال سټیف هارمن په رپورټ کې اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې د چین د جمهور رئیس سره خبرې به جدي وي. ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی، امریکا نور د سوداګرۍ په برخه کې کسر او د کار روزګار د لاسور کول نشي زغملی. د دواړو مشرانو د ملاقات د امریکا د فلوریدا پیالت کې د مارالاګو په ماڼۍ کې کیږي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شخصي ځای دی. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د هغو شرکتونو د خاوندانو سره چې دننه په امریکا کې تولیدات لري ویلی دی چې د چین د جمهور رئیس سره ملاقات به یې هغوی ته په زړه پورې وي.
زه د هغه او هیات سره ملاقات ته سترګې په لارې یم او به ګورو چې څه کیږي.
په همدې حال کې یون سن چې د امریکا او چین ترمنځ د اړیکو په حق له معلومات لري وایي د چین جمهور رئیس شی جن پینګ به د ملاقات ته تش لاس نه ورځي.
زه داسې ګڼم چې د چین جمهور رئیس به په امریکا کې دننه د زیربناو د جوړولو په برخه کې د خپل هیواد د سترې پانګې چونې د توفې سره د غونډې ته ورشي او د جمهور رئیس ټرمپ سره د کارونو د پیدا کولو په برخه کې به همکاري وکړي چې هغه د خلکو سره ژمنه کړې ده.
خو بل بل بیا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې سکاټ کینیډي چې د چین حالت ساري امریکا هغه ته ویلي دي چې ښایي په دې ملاقات کې ټول پلانونه او کارونه هغه شان پر مخ ولاړ نشي لکه تمه چې کیږي.
Something crazy could happen.
پدې کې هیڅ شک نشته چې خای یو دم بداس یو خراب کار وشي چې هیڅ تمه نه کېدله. خای په ټویټر کې یو جمله بد ملاقات په حق له ټولې وړاندوینې بدلې کړې. زه فکر کوم چې د مذاکراتو پر ځای به په ملاقات کې ډېر شکایتونه وشي او د چین هیئت به پریشانه بیرته ستون شي او بیا به بل داسې کار وشي چې تمه نه کېده.
د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر په خبري کانفرنس کې د امریکا او چین ترمنځ د غټو جنجالي مسایلو په حق له داسې وویل.
د ملي امنیت او ډېر اقتصادي مسایل دي چې بحث به پرې وشي.
د چین جنوبي بحیره، سوداګري او شمالي کوریا د بحث مهم مسایل دي. خبرې دوه ورځې دي او زه فکر کوم چې په ډېرو مسلو به خبرې وشي.
ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس کې دونه وړاندې د چین په حق له پتوند لهجه خبرې کړې وي او هوډ کړی و چې د سوداګري په برخه کې به چین ته سزا ورکوي، خو تر اوسه یې هیڅ تاسو کوم اقدام نه دی کړی. عاشق الله رحمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ماشومان ته باید پاکه او صحی غذا ورکړی شي. زمونږ همکاري شفیع سردار په کابل کې د اندرا گاندی د روغتون د ډاکټر نورالحق یوسفزی نه پوښتنه کړې چې ماشومان څه ډول خواړه وخوري چې په اسهال اخته نشي. نو هغه وویل
اول مرحله کې مهم خبر دا ده چې موږ ماشومان ته هغه ماشومان چې د مور شیدو ته اړ دي، یعنی د مور شیدې اخلي تر شپږو میاشتو، مهم خبر دا ده چې هغوی ته خالص د مور شیدې ورکړو. په دې مرحله کې نور هیڅ غذا ورنه کړل شي، حتی اضافي مایعاتو ته هم ضرورت نشته. خو کله چې ماشوم د شپږو میاشتو شو، ډیر به ښه چې د مور د شیدو تر څنګ اوبلن خواړه ماشوم ته شروع شي، نرمه غذا لکه مثلا فرنی، د اړو مثلا حلوا، لیتی، دوری جو سرسر، پخپل نرم شوله، کچری او همدارنګه هغه خواړه چې په مجموع کې نرم دي لکه تا مسکین کې دي چې ماشومان ته ورکړل شي. او کله چې ماشومان لکه لویږي دا کوم یو څه پورته شي کې دي چې دغه غذاوی لږه سخت شي، مثلا شوله ورته شروع شي یا دم پختي وریږي یا هم استلام لاندې دوډۍ مثلا په شروع یا په پیاله کې دا دوډۍ مایده شي یا تاسو په خوب چای کې د دوډۍ مایده شي او حالته نرم شي بیا موشن ته ورکړل شي. د دوی ترڅنګ ډیر وخی کې په اطرافو کې میوې پیدا کیږي، په هر فصل کې دا میوې دې نه مهمه دي، هغه په اطرافو کې پیدا کیږي جو شکریا هغه په اول فورست د کې دي چې په هغه کې مرکل شي. مستی ډیره مهمه دي، مستی مو شومان په ورکل شي او همدارنګه ډیر مهمه ده چې نظر سیستم دغه د غذاو نرمواله ته توجه شي او په ځمن کې د تهیه په وخت کې، یعنی د غذا د پخېدو او جوړولو په وخت کې نظافت ډیر مهم ده چې غذا پاک جوړ شي او هغه څوک چې ماشوم ته ډوډۍ ورکړي یا ډوډۍ جوړي خپل لاسونه باید مخکې د ډوډۍ د جوړولو نو د ډوډۍ د وستلو په وخت کې لاسونه پرېمینځي او ماشوم ته چې کله غذا ورکړي لاسونه باید مخکې په صابون پرېمینځي او ماشوم ته بیا غذا ورکړي. نو او کله چې ماشوم په اسهال اخته دی بیا هم اوبلن خواړه باید ورکړل شي، لکه اړو مثلا مخکې مار زکو د وریجو سرسر یا مثلا وریجو د تروی سره یو ځای. او بل دا چې ډیر مهمه خبره په دې حالت کې او آر ایس دی، یا هغه پاکټونه چې کله کله په ترافیک ورته نیمکول ویل کېږي، دغه خلک ورته نیمکول ویل کېږي، یا نن دا نه پیدا کېږي، نو ډیر ښه ترکیب به دای شي مونږ په یو لیتر اوبو کې، یعنی په څلور ګیلاسه جوشي اوبه چې بیرته سړې شوي، په دې کې یوه کاشوغه وړه کاشوغه مالګه او پنځه کاشوغې بوره واچو، او دا ښه ګډ کړو. او هر ځل چې ماشوم له نفه کینی نظر پسند، مثلا د شپږ میاشتې نخکته ماشومانو کې د هر سال پسې 500 سی سی نه تر 300 سی سی پورې، او د هغه نه د یو کال نه پورته ماشومانو کې کیدای شي د 300 سی سی شاوخوا ته د هر سال پسې دغه وارس ور، یو مخصوص میکروب په نام په واسطه انتقالیږي چې موږ ورته کولرا وایو، چې هغه ډیر زر واګیره کیږي، او تنها یو شخص نه په ډیر کم وخت کې ډیر خلک کیدای شي چې مبتلا کړي. خو دا نورې د یو شخص نه بل شخص ته که د مریض د غایته موادو سره تماس ونیول شي او حفظ الصحه بیا هم مراعات ونه شي، او دغه ککړ لاس مثلا په خوله ولګول شي یا د غذا په هغه ککړ شي، نو طبیب شي هغه ته هم انتقال کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړه چې د انسانانو د ژوند د ژغورلو لپاره چې کوم مرستې ته ضرورت دی، د هغې کمی به د میلیونونو سوریایانو ژوند د خطر سره مخ کړي. پام وکړئ زمونږ د خبریال دې رپورټ ته چې زه یې تاسو ته لولم. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړې چې د انسانانو د ژوند د ژغورلو لپاره چې کوم مرستو ته ضرورت دی، د هغې د کمښت له وجې به د سوریې د میلیونونو خلکو ژوند ته خطر پیدا شي. په دې برسره به د هغه سیمو خلک هم د مشکلاتو سره مخامخ شي چې د سوریې مهاجرینو ته یې پناه ورکړې. د سوریې د جنګ د اووم کال دی، او اوس دغه جنګ ډیر غمجن پړاو ته ورداخل شوی دی. یو څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو دپاره ادارې یو این ایچ سی آر یو رپورټ خپور کړ چې وایي د سوریې د هغه مهاجرو شمیر د 15 میلیونو نه زیات شوی دی چې د جنګ د لاسه یې مصر، عراق، اردن، لبنان او ترکیې ته مهاجرت کړی دی. دغه مهاجر چې د ډېرې مجبورۍ نه خپل کور کلی پرېښی دی، مرستو ته سخت ضرورت لري. خو یو این ایچ سی آر وایي چې هغوی د مهاجرینو سره د مرستو دپاره پیسې نه لري، او هم په دې وجه هغوی عاجل مرستې کمې کړي. د دغه ادارې ویاند بابر بلوچ وایي چې ملګرو ملتونو ته د دغه مهاجرینو د مرستې دپاره د 3.6 میلیارد ډالرو ضرورت دی، خو تر اوسه پورې د دغه پیسو نه دوی ته یوازې 12% پیسې راټولې شوې دي. هغه زیاته کړه چې ملګري ملتونه سکال 1.4 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري. ښاغلی بلوچ وویل
Things are getting quite desperate. If the funding support is not there,
وزه ډیره خراب ده. کچری مرستې هغوی ته ونه رسیږي، نو کیدای شي ماشومان د ښوونځیو نه محرومه پاتې شي. دغه مهاجرو ته به د ژوند اساسي ضرورتونه لکه پناه ځایونه، اوبه او داسې نور شیان ونه رسیږي. ښاغلی بلوچ زیاته کړه
Let's not forget that the host communities
پکار ده چې موږ دغه ټولنې هم هیر نه کړو چې د مهاجرینو سره مرسته کوي، او هغوی ته په خپل کورونو کې ځای ورکړی دی. هغوی په خپل باندې هم اوس مرستو ته ضرورت لري. ترکیه دا اوس وخت 3 میلیون مهاجرینو ته پناه ځایونه ورکړي دي. بلوچ وایي چې ملګري ملتونه تمه لري چې د چهارشنبې په ورځ په برکسل کې کومه غونډه جوړیږي، په هغې کې به دغه مرستې راټولې کړي. بلوچ د امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې هیله لري چې نړۍ به د سوریې د محتاج ولس مسلو ته پام وکړي. ملګري ملتونه وایي چې په روان کال کې به د مرستو د کموالي د وجې کېدای شي خپل کارونه بند کړي، او خبرداری ورکوي چې مهاجرینو ته به خوراکي مواد او پیسې هم په دې کال کې بندي کړي، چې هغه به د سیمې امنیت او ثبات لا زیات د خطر سره مخ کړي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. لګروسته د نورو تازه رپورټونو او خبرونو سره ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغه پورې د دری برخې خبرونه ته غوږ شئ. کستاسونه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شو وی نو کې دې شي چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtoviewa.com باندې وستا ووري.